ستړي مشي دا مشال ریډیو دې په دې خبري غړې کې زموږ مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ. روانه خبرونه خبري غړې دا په دې خبرونه کې د سر موضوع په شمالي وزیرستان کې د تشدد پیښه دي، د تر څنګ یو شمېر نور کورنۍ سیمې د نړیوال مطالب په دې خبرونه کې مراوړي دي. که تر پای رافرمل پاتې شوي د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شي. کولمبي د مشال ریډیو خبرونه فرخنده اسد والي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کې په شمالي وزیرستان کې په دوه هدفي بریدونو کې یو تن وژل شوی او یو وژل شوی دی. چارواکي وایي پر تورخم لارې د هغو مالونکو ګاډو په تګ راتګ بندیز لګولې چې ډرایوران یې پاسپورت او ویزا نه لري، او حماس ویلي له اسرائیل سره په روربند مذاکرات کوي خو اسرائیل لا په دغاړه سن دی ویلي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان د میرعلي تانی د یو چارواکي په وینا نن د نومبر پر 28مه په یاد سیمه کې دوه هدفي بریدونه شوي چې پکې یو تن وژل شوی دی. دا شان په یو بل برید کې یو تن جوبل شوی دی او برید کوونکي تښتیدلی دي. بلخوا د پوست اماړیکو ادارې ایس پی آر نن په یو اعلامیه کې ویلي چې پرون د ډیر اسمل خان په کلاچۍ یا وزیرستان کې د بسوالو پر ضد په عملیاتو کې درې وسوال وژل شوي او د سړک غاړې په بمی چاودنه کې یو سرتېری وژل شوی دی. په دې وروستیو کې په لکی مرو وت ډیر اسمل خان او خو شاسمو کې د وسوالو فعالیتونه زیات شوه دي چې پر ضد د پاکستان په وځ وخت په وخت عملیات کوي. پرون په اسلام آباد کې هغو کورنیو احتجاج وکړو چې غړي په جبري ډول لادرکا کړل شوي دي. لسکونه کسان د اسلام آباد په ډی چوکي راټول شي وو شهرونه ورکول چې ترایتم کړل شوي کسان دي زړه تر زړه پرې خودل شي. د بشري حقوقو دفاع په نوم تنظیم د احتجاج تابعیا کړې و. دی ورسته پر لتو هلو چې پکې د ورکو شو کسانو خويند میندو پلرونو ورونو او بچو ګډون وک په دغه پرلت کې د خیبر پښتونخوا د لکی مروت نه د یو لادرکه تنورور محمود خان مشال ریډیو توای
دا کست مورور دے او دے صدې کمین نمبر او دے سره یو بل مورور دے زهد امین هغه هم دی نه کرن هغه ورکته هغه دریو چت کړی دی کور نه بوت بوله دی او نو ان کلا او شول دیګه سمولت نشته موږ دا جگہ چتره ملاقات نشته و سره.
دغه احتجاج تامنا مسعود جوا سینیٹر مشتاق احمد خان افراسیاب خټک او سیاستوالانو ویناوی وکړي. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې ټول لادرکه کسان دې زر تر زر عدالتونو ته حاضر کړي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ تیر میاشت په خبري غونډه کې ویلي وو ورک کسان دومره نه دي سومره چې خودل کیږي. د نوموړي په وینا په ټول بلوچستان کې اواز 50 کسان په جبري توګه لادرکه کړل شوی دي، خو پی ټی ایم بلوچ مسنګ پرسنز او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې بیا د جبري لادرکه کړل شو کسانو شمیر په زرګونو کې خای. د پاکستان سپریم کورټ یو جج پرون د نومبر په شلمه د هغه درخواست اوریدنې امر کړی چې پکې د افغان کډوالو د بيستلو د لړۍ ودرولو غوښتنه شوې ده. د پیپلز ګوند مخکخ فرحت الله بابر، د ملي جمهوریت غورزنګ مشر محسن داوډ په شمول ديار لسو سیاستوالانو او د بشري حقوقو فعالانو د نومبر په لومړۍ نیټه په زوره د بیا اسناد د افغانانو د لیګلو پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړی وو. د دوی وینا ده چې په دومره شمیر کې د افغانانو بیرته لیګل په هغه واد کې بشري ناورین رامنځته کول شي، خو له دغه وروسته د سپریم کورټ رېجستره دغه درخواست اوریدنې وړ نه و ګرځولې چې درخواست کوونکو پر خلاف اپیل کړي وو. وروسته جسټس یحیی اپریدی پرون د ګل پورس دغه اپیل اوریدنه وکړه او په خلاص عدالت کې د دې د اوریدنې امر وکړ. تاسو مشال ریډیو ته وګی. چارواکي وایي پر تورخم لارې د هغو مالونکو گاډو په تګ راتګ بندیز لګولې چې ډرایوران یې پاسپورت او ویزا نه لري. دا خبره نن د نومبر پر 28مه په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي نجیب ارجمن مشال ریډیو ته وکړه او زیاته کړه چې هغه افغان ډرایوران چې ویزا او پاسپورت نه لري پر دغه لارې مالونکو گاډي پاکستان ته نشي اړولې. نوموړی وایي د پاکستان د امنیتي حکومتي دارو لخوا افغان ډرایوران ته بغیر له پاسپورت او ویزې پاکستان تا د اوختو مهلت نن د نومبر په 28مه ختم شوه دي. چارواکي زیاتوي چې د پاکستانی ډرایورانو لپاره هم افغانستان ته د ورتګ پر مهال د هغه هیواد د ویزې شرط یې خو دی دي. او بل خبر دا چې حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا یو ترهګر اډل ګرځول شوی مشر اسماعیل هانیایي ویلي چې د اسرائیل سرای اوربند په نظر کې دي او له هغه سره په درزنونو د هغو یرغمل شوو تنانو د خوشی کېدو هلي هم زیات شوی چې د اکتوبر 10 په حمله کې یرغمل شوی دی. بلخوا د اسرائیل لخوا په سمدستی توګه د دغو مذاکراتو په اړه سنه دی ویل شوی چې لمخه به سره 270 کسان خوشی کړی شي. دغه کسان د حماس لخوا د حملو پر مهال يرغمل کړل شوی وو. په دغو کې زیاتره اسرائیلی عام وګړي دي چې پکې ماشومان او بوډاګان هم شامل دي. د دغه په جواب کې اسرائیل پر غزه هوایی او ځمکني بمباری پیل کړی دي. حماس وایي په اسرائیلی حملو کې تر اوسه 13,300 کسان وژل شوی دي چې زرګونه یې ماشومان دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال لري ته غوږی او خبرونه در تازه موږ همکاري فرخنده اسد وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم بوري. د اکتوبر د 1.5 نه پس افغان کډوال پاکستان وایي چې بیا اسناد کډوال افغانستان ته ستنوي. خو په دغه کې ځینې پاکستانیان هم د وطن ستړل شوي.
کله کې پی ترانزیت پوینټ تر راوستل نو د دوی چې کله بایومیټرک کې دونو دا معلومه شو چې یاره دا خو هغه خلک نه دي، دا پاکستانیان دي او د وزیرستان سره تعلق دی.
سینیټر مشتاق احمد وایي چې په پاکستان کې د 500 تر 1,000 پورې کسان په زور لا درک شوي.
زما په خیال په ټول پاکستان کې چې په خلک را پته دي په زرګونو کې، او دا کم از کم 5,000 او د 10,000 نه سیوا دا فګر د لاپته افراد.
د تیر کال په سیلابونو کې د سواد په کابل کې یو سکول وران شوی و. دغه سکول جوړ شوی دی
بل یو نیم کال سیبه د دیو شو چراولې د لری په حکومتي ساته باندې ستاسو پوس نه راځي. دا سفر چې چې شوی د سمنګ تاون کړه سو انجوز والا
کوي سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر سم تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبري غړی دا زستا شکربا مجید بابر یما او د خبرونه پیل کو د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. د پوز مطبوعاتي څنګه ایس پی آر وای په جنوبي او شمالي وزیرستانونو او ډیر اسمه خان کې د وسلوالو پر ضد پوز عملیات پر مهال درې وسلوال او یو امنیتي سرتیری وجل شوی دی. بلخوانن په میرلي کې په دوه هدفي بریدونو کې یو کس وجل شوی او یو جوبل دی. د دې سره سخت کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیره 5500 تر رسیدلې ده. تیر کال دغه شمیره شپک سلوی خوا. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
د میرعلي پولیس تانه یو چارواکي او ځای خلکو په وینا نن سهار میرعلي کې وسلوالو په دوا بیلابیل هدفي بریدونو کې یو کس وژلې بل یې ژوبل کړی دی او برید کوونکي په تیښته بریالي شوي. بل طرف د پاکستان فوج اماړي کوسانګیا ایس پی آر رسنیو ته استول خپل بیان کې ویلي چې د نومبر په 6 وزیرستانونو او ډیر اسماعیل خان کولاچی کې وسلوالو زید عملیاتو کې درې وسلوال وژلې او د سړک غاړې ریموټ کنټرول بامی برید کې یو فوزی عسکر هم وژل شوی دی. د میرعلي پولیس تانه چارواکي عارف خان مشال ریډیو ته وویل چې مخپټو وسلوالو میرعلي کې دوه بیلابیل هدفي بریدونه وکړل. یو کس یې وژلې، دویم برید کې یې بل کس ژوبل کړی دی چې د میرعلي روغتون ته وړل شوی دی. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو زید مقدمه درج کړل شوی. دغه شان د فوز اماړي کوسانګ خپل بیان کې د درې وسلوالو د وژنې دعوه کړې. د دوی پینا ډیر اسماعیل خان کولاچی او جنوبي وزیرستان اعظم کوډ سیما کې د نومبر په 6 د استخباراتي ادارو اطلاعاتو په بنیاد عملیات کړي چې دوه وسلوال یې کولاچی او یو یې جنوبي وزیرستان کې وژلې دي. د فوز د بیان تر مخه دریمه پیښه شمالي وزیرستان ګډیوم سیما کې شوې چرته چې پرون د نومبر په 6 وسلوالو د سړک غاړې په بامی برید کې یو فوزی عسکر وژلې دی. وزیرستانونو ډیر اسماعیل خان لکی مروت او خواوشا کې په دې وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونو کې تیزی راغلې. د فوز لخوا هم د غلطه د وسلوالو زید هدفي عملیات د سومیاشتو نه دوام لري. د نومبر په 15 هم وسلوالو میرعلي په تسیاډه باندې په یو هدفي برید کې دوه ځایي کسان خالد خان او نهید الله وژلي ول. د نومبر په 3 هم میرعلي بازار کې وسلوالو دوه نور ځایي کسان تره او دا غوراره خوزیفه او طیب الله په هدفي برید کې وژلي ول او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې 6 هدفي حمله شوي چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران، سیاستوالان، ځوانان او حکومتي اهلکاران وژل شوي ژوبل شوي دي. تیر 2022 کال کې هم په شمالي وزیرستان کې شپږ سلوي هدفي حمله شوې وې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خبرونه
سروې
په لس نیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یوه بجه،
سندری جادوګری
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په چمن کې روان پرلت د اکتوبر له 20مې پیل شوی چې له هم دوام لري، بلخوا پرلتواله د نومبر له 10مې، د نومبر له 6مې له چمن څخه افغانستان ته تلونکي لاره د کاروباري موټرانو پر مخم تړلې. د چمن د پرلتوالو پر غوښتنو د نومبر په 6مه د پاکستان په سینټ کې بحث هم شوی. د بحث مهال د پاکستان د کورونو چارو لنډمهاله وزیر میر سرفراز بوکټي پر دې خبره زور ورکړی چې د تورخم او واګه بارډر رنګ پالیسي باید د چمن بارډر لپاره هم وي. په دې اړه تفصیل سمت شبنم ناورو.
ل چمن څخه سپین بولدک ته تلونکې لویه لاره د چمن پرلتوالو له 6 نومبر څخه د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټران پر مخ تړلې ده. پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او پنډیانو پرلت د اکتوبر له 20مې روان دی. دوی د افغان کډوالو په زوره له یوه د ایستلو تر څنګ د چمن او سپین بولدک ترمنځ سره د دروازه باندې د پخوا په شان پر شنات کارت او تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. په دې اړه د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر صادق اڅکزي د نومبر پر 20مه مشالېډو ته وویل:
رای ماشام زمر د حکومتي چارواکو سره مجلسونه دي، مر دلته د پیډرل ایجنسیانو سره دغه مجلسونه دي چې هغه دغه فیصله کومه سوي ده. حکومت یې وار دا واضح کی چې فیصله د دوو ملکو کې چې زمر د حکومتي د چارواکو خبره خو نه ده چې هغه دغه مجلس دغه سیستم افغانستان سره منی کې نه منی. په دنیا کې یو داسې مثال ساس 5000 کسان پر پاسپورټ زیو راځي، داسې مثال که څوک پیدا کولای شي خو زموږ بارډر دی پاسپورټ. مجلس دا دی چې د ګورنمنټ کم په کروڑونو روپۍ مالیه جمع کېدل چې هغه کشتم پاکستان او ګمرک افغانستان دا تجارت کاربندیز نن دویمه ده روان دی.
وخت پر وخت داسې شکایتونه هم مخ ته راغلي چې پر دې سره دی دروازه د تګ راتګ مهال به لغړیانو یا پنډیانو له مسافرو په ناقانونه توګه پیسې هم اخستې. خو په دې اړه د لغړیانو د موټرانو اتحادیې مشر ولی محمد دغه تورونه ردوي. هغه د نومبر پر 20مه مشالېډو ته وویل:
خلق دا وای وای دلته خلق دا مسافر راړي، مسافر لغړیان پر نامه باندې موږ خلق دا وای چې دا لغړیان نه دي، دا پردي غل دي، دا خالص صرف د لغړی په جامه کې دي، د لغړی رنگ ور بده دي. نو موږ دا خلق ته وای چې دا د لغړی سره مدخ کوي، دا ظالمان دي، دته موږ په ظالمانو وایو. آیا تاثیر دلی دي په خپل باندې چې موږ دا خلق نیولې دي، ولې می دي ټکولې می دي، جیل تم په لاس ور کړی دي.
د چمن د پرلتوال په ملاتړ په تیر ورځو کې پښتون ژغورن غورزنګ او د چمن ځایي وسیدونکو ماشومانو هم احتجاجونه کړي او حکومت غوښتي چې د پرلتوال غوښتنې ومني. د چمن د پرلتوال لخوا 15 کسیزه کمیټې جوړه شوې وه چې د دوی د ستونزو هوارولو لپاره به د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره ویني. د دې کمیټې غړو په کوټه، پېښور او اسلام آباد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره لیدلې دي. د دې کمیټې وغړي اتاولا د نومبر پر 20مه مشالېډو ته وویل:
موږ پرون ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د سینټ د چیرمین صادق سنجرانی سره، د پښتونخوا ملي پارټي سینیټر سردار شفیق ترین، د عوامي نېشنل پارټي ارباب عمر فاروق کاسی، د راسر سره د بلوچستان عوامي پارټي د منظور کاکړ او سینیټر نسیب الله بازی، د دې سره زموږ میټینګ وشو او بیا روز مر आवाज د چمن आवाज د پرون د سینټ په اجلاس کې پورته کی پرارمن تقریبا 4 سینیټرانو مجلس وکي. زموږ د پاکستان د وزارت داخله سرپراز بوکټي صاحب سره هم لیدنه وشوله او دا غسر د چمن پر معاملات باندې مجلس وسو. نو امید استه چې ان شاء الله موږ په خپل اسلام آباد پراتک کې چې د کمچا سره مذاکرات شوی دی پاک به ان شاء الله کامیاب شو.
د نومبر پر شلمه د پاکستان په سینټ کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سینټرانو د چمن د پرلتوالو پر غوښتنو بیس کړی. د بیس په ځواب کې د پاکستان کورنۍ چارو لړمال وزیر میر سفر ازبکټی سینټ ته باور ورکړی چې د چمن د خلکو چې کمی غوښتنې یا تفضاتی د هغه لپاره یو لار جوړوي چې دغه لارې به پاکستان ته زیان لږ کېږي. خو بیا هم سرپرست بوکټی د تورخم او واګه بارډر رنګه د چمن سره د دروازه پالیسۍ باندې زور ورکړ. د چمن د پرلتوالو د غوښتنو په اړه موږ د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمال وزیر جانت سیکزی سره پر ټیلیفون تماس ونیوی خو ټیلیفون ته یې ځواب ونه وایه. د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د اکتوبر تر یو دیرشمې له هیواده د وتلو وخت ورکړی وو او د نومبر له لومړۍ نیټې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره اخیستی. د چمن د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه پایله نه ده ورکړې. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې له پاکستانه په زوره د بی اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ روانه ده، یو شمیر ځایي پښتانه هم د پاکستان په نورو برخو کې لنیول کې دوه ورځې تورخم ته رسول شوي. په پیښور کې د کورونو چارو د صوبې وزارت لخوا د افغان کډوالو لپاره د جوړ شوي کنټرول خونې یو چارواکي پرون مشال ریډیو ته وویل د نومبر له لومړۍ تر شلمې نیټې نه پاکستانیان هم د افغان کډوالو په شک کې تر تورخمه رسول شوي وو، خو چې هلته یې د ګوتو نښې واخیستل شوې نو معلومه شوه چې هغوی افغان کډوال نه دي. په دې اړه تفصیل غلام غوسنه و.
سرکاري شمیرې ښایي چې ځینې هغه پښتانه چې پاکستاني شناختي کارډونه یې لرل د بې اسناد افغان کډوالو سره د لنډي کوتل موقتی کیمپ ته راوړل شوي وو، خو هغلته کې د دوی د پلټنو وروستو واپس پنجاب صوبې ته ولېږل شو. په دغه اړه په پیښور کې په تورخم لاره د افغان کډوالو د واپسۍ د عمل د څارنې لپاره د جوړ شوي کنټرول روم د شمیرو تر مخه د نومبر د لومړۍ نیټې نه په زور د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو وروستو د دوی سره نه داسې پیښې ثبت شوې دي چې پاکستانی شناخت لرونکي هم د نورو صوبو نه موقتی کیمپونو ته راوستل شوې دي. د بې اسناد افغان کډوالو لپاره د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو په محکمه کې د قائم شوی کنټرول روم ویان لطیف الرحمن د نومبر په شلمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان شناخت لرونکي د نه کسان په غلطۍ سره پولیسو نیولی وو او دغه کسان افغانستان ته نه دی لیږل شوی.
چونکه دوی دا چې کوم وکسان منشن شوی او بس شوی دی واپس پنجاب ته، نو دې خلکو پختوم داسې ویل لکه خپل وزیر وزستانه جبا نو خپل خبره کمیونیکیټ کول نه شو غوي. نو هر کله چې دا وکسان د دې دومره دغه نه روتل نو ډایرکټ دوی چې کله کې پی ترانزیت پوینټ تر وستل نو د دوی چې کله بایومټریک کې دونو دا معلومه شو چې یره دا خو هغه خلک نه دي، دا خو افغانان نه دي، دا پاکستانیان دي او د وزیرستان سره تعلق ته او د دغه دوه وو نه علاوه دوه کسان مخ هم په دې سیستم کې دا قرنګ ای پی ار شی او هغه مونږه واپس کړی دي.
بلې خواته ملت پالو غوندونو د نگران وفاقي حکومت لخوا د کډوالو د واپس لیګلو په عمل کې د پښتنو د زورولو غندنه کړې ده. د نومبر په شلمه نیټه د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی نه یوازې په دې عمل کې د پښتنو د زورولو غندنه کوي، بلکې د دوی ګوند د نگران حکومت د پالیسي په مکمل توګه رد کړې ده.
او د موجوده کیرټیکر سره خو اختیار نشته چې د کومه پالیسي جوړه کړل. پارلیمنت نشته، په کار کې سینټ کې صرف خبرې کول نه پکار، د دې حکومت خلاف قرارداد تاسې کی او ته وایي چې د اختیار تاسو سره نشته، تاسو د خپل پیسې فوراً واپس والی ګوره جا سر روان دي په پنجاب کې او په سیند کې پښتانه نیسي ورانیږي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بیا بیا په پنجاب او سیند صوبو کې د کډوالو په ضد د کاروایانو په ترڅ کې د پښتنو د زورولو غندنه کړې ده. د نومبر په شلمه نیټه په دغه اړه د یاد غوند خیبر پښتونخوا مرستیال مشر میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل
د اواله ورځ نه موږ دا خبره کوو چې د کومه پروژه بنیادی روانه ده دوی په کم شکل بیانوي څرنګام خلک ته مطمئن کوي خو اصل د دې هدف چې کم دی اصل د دې مقصد چې دی د دې په غټ لیول باندې د پښتنو ځورول دي د پښتنو ستړیول دي د پښتنو کاروبارونه بربادول دي نو دا اوس په پښتنو په دې ټول ملک کې دا شایي شروع کړی دی بیا خاص کر په سیندو په پنجاب کې هلته چې څومره هم پښتانه اوسیږي چې دا د کډوالو لانجه شروع شوې ده نو دوی نه په خلاص مټ ګرځېدلی شي نه آزاد کاروبار کولای شي
د پاکستان په سینټ کې هم د نومبر په 14مه نیټه ځینو سینیټرانو غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو د واپس لیږلو په ترڅ کې دي د پښتنو د زورولو څخه ډډه وکړي شي او د افغان کډوالو په اړه پالیسي دي را روان منتخب حکومت جوړ کړي خو هغه مهال د سینټ غونډې ته په وینا کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د کډوالو د واپس لیږلو د پالیسۍ دفاع کړې وه او ویلي وو چې اسناد لرونکي افغان کډوال او پښتانه با سوک نه زوروي خو د بی اسناد افغان کډوالو د واپس لیګلو په پالیسۍ به عمل روان وي
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدونکو د پاکستان ستر عدالت یو قاضي په هغه عریضه د نیوکو خلاف اپیل اوریدنې امر کړی چې د ملک نه د افغان کډوالو وشتلو لړۍ ودرول غوښتنه پکې شوې ده په عریضه د سپریم کورټ رجستر نیوکې کړې وي او دای د اوریدنې وړ نه وګڼلې په شلم نومبر د سپریم کورټ یو جج جسټس یحیی افریدی د رجستر د نیوکو خلاف اپیل اوریدنه په خپل چمبر کې وکړه او په خلاص عدالت کې د اپیل د اوریدنې حکم وکړو عریضه د سیاسي او مدني فعالانو په شمول 14 کسانو ته سپریم کورټ ته کړی دا نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال راشد خټک په دې راپورټ کې راغلی
په درخواست ورکوونکو کې د پیپل پارټي او مشر فرحت الله بابر د جمهور اسلامي سېنټر مشتاق احمد د ډیفنس او هيومن رائټس مشر امن مسعود جنجو د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ او مدني فعالان شامل دي ځنې قانون په هانوچ له جسس یحیی افریدی فیصله د افغان کډوالو لپاره خزیر دي او سپریم کورټ ممکن دوی ته اسانتیاوي برابر کړی اسلام آباد کې قانون پو امل خان اډوکیټ په ډېره مشال لړیو ته ویل
په دغه پټیشن کې دا چیلنج شوی دی چې د انټرم ګورنمنټس دا کوم فیصله اخیستې ده نو د انټرم ګورنمنټس د اختیارات کې سرستنه په پښتون کې دا ډېر زیات واضح دي او دوم دا د تقریبا بنیادی تور دی من رائټ سوال هم دی نو د هیومن رائټس په بنیاد باندې هم او دوم دا د ایکسټنشن یې غوښته دي په دغه کې د یونیسیار او د یو ان چې کوم ادارې دي هغه ته هم ډایرکشن ورکولو لپاره د دوی کوم پریر دی حکم دا ذکر شوی دی نو په دغه کې که څه هم د سپریم کورټ لخوا معاملې د انساني حقوقو په بنیاد باندې تحقیق اوریدنه وسی نو زیاتره امکان دا دی چې دوی ته ریلیف تر یوه حده پورې ملاوېدلای شي
خو ځنې نور قانون په هان وایي چې حکومتي پالیسۍ د عدالتونو په فیصلو نه بدلیږي او لدې وړاندې د سند های کورټ هم دغه سیو درخواست خارج کړی دی په دې اړه په کوټه کې کمپو همایون کسو ډوکیټ تماشال لري دوی پښتنې په جواب کې وویل
نو خو کېدل کنه کاروایی دغه شي چې سپریم کورټ رېجستر اعتراضات کوي دوی بل مخه چمبر بیرینګ کولی دارن کې سو اعتراضات په لیر کې وړم خو په اوپن کورټ کې دا کیږي او دا قانون هم دغه چې اوپن کورټ کې اوسې سپریم کورټ خو دې فیصلې پرتی دي چې من درآمد نه پرکی دا فیصله هم د دې نو یت غره سیاسي امپلیکیشن زیات لري ما ته خاص دې خبري ګټه نشکاري چې دا سپریم کورټ فیصله وکي هم هغه ورته چې باید لیګل چې دا متنګ وي نو د کوم فیصله به ورکړي چې باید لیګل چې دا بند کار ملوري دا نړیوال قانون خلاف ورزي ده یا بل شي
ځنې افغانان هم د سپریم کورټ ته جج فیصله ته خوشبین دي او هیله لري چې د خپل راتلونکي په اړه به ښه خبر واوري اسلام آباد کې افغان ژورنالیست او مدني فعال حجر مراد په دې حق د مشال لډو پوښتنه داسې ځواب کړه
اوس هم داسې امیدونه شته چې ګواکې ډېر مهاجرین په دې تمه دي چې دوی بدل د پاتې شي او ژوند به وکړي د دې نه سوا داسې خلک دي دلته چې له کلونو راهیسې دلته اوسېږي د سرمایه ګذاري کړې ده د خپل کاروبارونه کوي زندګیانې کوي هر اقل که دغه محکمه په آزاده توګه باندې وشي نو هغه به هم په دې باندې پوه شي نو هغه به د خپل ژوند کولو په تړاو باندې تصمیم ونیسي نو زما په نظر باندې دغه په آزاده توګه محکمه به د افغانانو په ګټه باندې وي
خو ګنشمر افغانان دا یو سیاسي مسله ګڼي او وایي چې د دوی ستونزې د پاکستان او افغانستان د وکترانو ترمنځ په خبرو اترو حل کېدای شي په اسلام آباد کې افغان ژورنالیست حشمت وجدانی په دې اړه مشال لډیو ته ویل
څو پرې چې د پاکستان حکومت یو سیاسي تفاهم د طالبانو سره ونه رسیږي دغه قاضي فیصله به زه فکر نه کوم چې دومره تاثیر ولري او عملي سي. له بلې خوا داسې اوازې هم شته چې پاکستان یو مهالویش جوړوي د هغه افغانانو دپاره څه د 2023 نه اخوا چې په پاکستان کې په قانوني توګه اوسي د هغوی اخراج هم د یو میکانیزم پر اساس کیدای شي چې جوړ سي او هغه افغانان هم د پاکستان نه وباسي.
د بشري حقونو تنظیمونه او ملتپاله ګوندونه د افغان کډوالو وستلو مخالفت کوي خو حکومت وایي چې د بهرنیو وستل د پاکستان د اقتصاد او امنیت ښه کولو لپاره ضروري دي. پاکستان د 1 اکتوبر نه پس د بې اسناد افغانانو کډوالو وستل پیل کړی دي او په تیرو 3 میاشتو کې تر 3 لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
په اسلام آباد کې د لادرکه خلکو خپلوانو مدني فعالانو د پاکستان له ریاست د جبري لادرکه او مخنیوي غوښتنه کړې ده. د نومبر په 6 په مظاهره کې شامل خلکو غوښتنه کوله چې امنیتي ځواکونه د نور په زور خلک نه پورته کوي او که پر چا څه شک وي پر هغې دې په عدالتونو کې مقدمه وچلول شي. د پاکستان پوځ دریدلی چې په زور غیب کړل شوي کسان په زرګونو کې نه دي او یو کمیشن د دې مسلې د حل لپاره کار کوي. تفصیل راشد خټک ناورو.
دا د خلکو کسانو نړیږي چې د خپل خپلوانو د جبري لدرکه کېدو خلاف د اسلام آباد په ډی چوک کې احتجاج کوي. د احتجاج تبیه د ډیفنس اف هیومن رائټس نوم تنظیم لوخه د پرلط په شکل په 6 نومبر شوې و. په پرلط کې د ملک بیلابیلو سیمونو د لدرکه شوو کسانو میندو پلرونو رونو او خوندو ګډون وکړو. د پرلط ګډونوالو پلیکارډونه او بینری نیولې وې چې د خپل رشتہ دارانو عکسونه او ردوی د منډلو وختنې پرې لیکل شوې وې. احتجاج کوونکو ته د ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امینه مسعود جنجو، د جمهوریت اسلامي سینیټر مشتاق احمد، د ملي جمهوریت غورزنګ یو مشر افراسیاب خټک نه علاوه د لدرکه شوو کسانو خپلوانو او نورو سیاستدانانو هم ویناوې وکړې. دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې ټول لدرکه شوي کسان زر تر زر عدالت ته حاضر کړي او که چا کوم جرم کړی نو په هغه د مقدمه وچلوي. په ملک کې د خلکو د جبري لدرکه کېدو په اړه د سوال په ځواب کې افراسیاب خټک مشال رډیو ته وویل
دا په حقیقت کې یو بیمار ریاست نه ده، دا بیماری ده، ځکه چې ریاست کې خو مطلب دا چې عدلیه خپل کار دی، مقرنه خپل کار دی، انتظامیه خپل کار دی. دا کم خلک چې د خلکو چې ته د ریاست نه مني او ریاست مونږ پوښتنه نشي کولی دا څنګه ریاست دی چې خپل شهرانو حفاظت نشي کولی او کوم خلک چې ترخاګانې دي خپل چې خلکو حفاظت وکړي هغه خلکو چې ته ورکوي نو دا ناروا خبره ده او دا ناروا ډیر وخت ظلم پکار ده چې ختم کړي. ظلم انجام کړه چې اخره کې ټول خلک ورپسې را پاسيږي خو خدای مکه دا ملک ته هم ډېر نقصان ورسيږي.
د پرلط ګډونوالو د نگران حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د لدرکه شوو کسانو لپاره 2 کاله پخوا جوړ شوی کمیشن مات کړي او یو بل کمیشن جوړ کړي چې د لدرکه شوو کسانو رشتہ داران هم پکې شامل وي. دوی ویل چې حکومت د داخله چارو د وزیر په مشرۍ کې د یوې درې کسیزه کمیټه جوړولو اعلان کړی دی خو دا دوی ته د منلو وړ نه ده. د خیبر پختونخوا د لکه مروت ضلع نه په پرلط کې د ګډون لپاره راغلي محمود خان چې د خپل لدرکه شوي ورور تصویر یې په لاس کې نیولی او مشال رډیو ته وویل
دا کس ته مورور دی او د صدقې امین نامه ده او د سره یو بل مورور دی زهد امین. هغه هم د نه کرن هغه اورکته هغه دریو چټکړې دی کور نه بوله دی اور نو ان کله اور شول دغه سم معلومات نشته موږ ته هغه چتره ملاقات نشته ور سره سم معلومات نشته ر اور عدالتونو کې موږ شکر لګو اول پنده کې او اسلام آباد کې های کورټ کې موږ کیسونه لګیا دي خو ته وسه پره هغه مخ ورور زهد امین هغه نه کله اور شول هغه سم پته نشته موږ ته معلومات نشته ر هغه نه بعد درې کله دی زهد صادق امین اور شول دغه چټکړې دی او دغه موږ سم
دلته راکه شو کسانو د منډلو لپاره د پرلیمان د کردار پر د سوال په جواب کې سینیټر مشتاق احمد مشال لريو ته ویل
زما په خیال په ټول پاکستان کې کم از کم 5000 او د 10000 نه سیوا لاپته افراد پارلیمنت نه موجوده حکومتونو ربر سټمپ جوړ کړی دی، انګوټه چاپ دې جوړ کړی دی. پارلیمنت یو سکرپټډ کاروایی کوي. پارلیمنت دی وخت کې د پنده ماتحت دی، د پنده غلام دی او هغه د عوامو د احساساتو جذباتو نمائندگی نه کوي. هغه د نان الیکټډ فورسز فیصلې چې کمی دي، غیر جمهوریت فیصلې دا غیر پر دی او ربر سټمپ په تور باندې استعمالي.
احتجاج کوونکو وویل چې حکومت ته دوی غوښتنې و نه منینو د انتخاباتو نه پس په د ټولو لدرکه شوو کسانو رشتہ دارانو په اسلام آباد کې راغونډیږي او د غیر معینه وخت لپاره به پرلط وهي. تایداونه ورته چې 13 میاشتې پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کډول چې دومره کسان نه دی لدرکه شوی لکه څومره چې خودل کیږي. د دا وکړې و چې په ټول بلوچستان کې صرف 50 کسان جبري لدرکه شوی دي. بلخو د پښتون ژغورنې غورزنګ د بشري حقوقو تنظیمونه او بلوچ سیاستدانان دا وکړي چې په زرګونو خلک جبري لدرکه شوی دي. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو اوس وخت شوې ده د خبرونو د لنډیز. د شمالي وزیرستان د میرعلي تھانی د یو چارواکي په وینا نن د نومبر په 21مه په یاد سیمه کې دوه هدفي بریدونکي یو تن وژل شوی، یو جوبل دی او برید کوونکي تښتیدلی دي. د پاکستان ستر عدالت یو جج پرون د نومبر په 20مه د هغه درخواست اوریدنې امر کړی چې پکې د افغان کډوالو د ویشتلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه شوې ده. د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ فرات الله بابر، د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ په شمول دیارلسو سیاستوالانو او د بشري حقونو فعالانو د نومبر په لومړۍ نیټه په زور د بیا اسناد افغانانو د لیږدولو پر رد په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړې. پرون په اسلام آباد کې هغو کورنو احتجاج وکړ چې جګړې په جبري ډول لادرکه کړل شوې دي. لسګونه کسان په ډي چوک کې راټول ول او شعارونه ورکول چې ترې تم کړل شوي کسان دې زر پرېښودل شي. چارواکي وایي پر تورخم لارۍ د هغو مال وړونکو ګاډو په تګ راتګ بندیز لګولی چې ډرایوران یې پاسپورټ او ویزه نه لري. دا خبره نن د نومبر په 21مه په تورخم کې د کسټم یو چارواکي نجیب الارجمن مشال ریډیو ته وکړه. په پاکستان کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره یو نوی موبایل اپلیکیشن کار پیل کړی. دا ایپ زارا نومیږي او پرون یې په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په لاس پرانستو شو. د پاکستان سرکاري ریډیو لیکي چې دا ایپ د ماشومانو د ورکېدو او تختول کېدو پر مهال د هغوی د کورنو لخوا کارول کېدی شي. د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د ترهګرۍ ګردول شوې وسلوالې ډلې حماس مشر اسماعیل هنیه ویلي چې پر غزې د روانې جګړې د ختمولو لپاره له اسرائیل سره اوربند کولو ته نږدې شوی دی. د هغه دا بیان د فرانس پریس خبري اجانس راخیستی. نوموړي زیاته کړې چې په دې اړه یې قطر ته خپل پیغام رسولی دی. هنیه په قطر کې اوسیږي. د رسنو تر مخه قطر کوشش کوي چې د اوربند لپاره د نوموړي او اسرائیلو ترمنځ منځګړتوب وکړي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز مو وړاندې کولو او د خبرونې په لور راځو. ډبلیو ایچ او سازمان خبر ورکړی چې د غزې په الشفا روغتون کې 8 نوي زیږیدلي ماشومان مصر ته انتقال کړي او دا په داسې حال کې ده چې په غزا کې درنې جګړې روانې دي او د غزې د تړانګې له یو بل روغتون څخه د اسرائیلو په ډزو د مرګ جوبلې راپور رسیدلي. جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پرون اعلان وکړ چې د غزې په الشفا روغتون کې نوي زیږیدلي 28 ماشومان د علاج لپاره مصر ته انتقال کړي دي. دا ماشومان د یک شنبه په ورځ د مصر او اسرائیلو سرحدي ښار رفح ته ورسول شول څو قاهرې ته لتلو مخکې روغتیايي وضعیت وکتل شي. د ډبلیو ایچ او مشر تدروس ادهانوم ګبریسیوس پرون وویل چې 12 ماشومان په الوتکه کې قاهرې ته لیږل شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان ویاند ویلی دی چې دا ماشومان په جدي ساري ناروغیو اخته شوي. د الشفا روغتون ډاکټران وایي له هغه مهال چې دوی د ساري ناروغیو د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو او د پاکو اوبو او دارو درملو د نشټوالي له کبله د 9 نویو زیږیدلو ماشومانو د وضعیت په اړه خبرداری ورکړی و. تر اوسه له 1.5 اته ماشومان مړه شوي دي. د غزې د شمال په دې روغتون کې د اسرائیلو په عملیاتو کې ډېر نور ماشومان د صحي امکاناتو د له منځه تلو له کبله مړه شول. اسرائیلي ځواکونو تېره اونۍ الشفا روغتون ته له دې ادعا سره ننوتل چې تر روغتون لاندې د حماس ډلې تونلونه شته. اسرائیل وایي حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني له دې تونلونو څخه پر اسرائیلو د حملو لپاره کار اخلي. د شنبه او یک شنبه په ورځو سلګونه ناروغان، ډاکټران او روغتیاپال او د جګړو له کبله بې ځایه شوي خلک له دې روغتون څخه ووتل. ډاکټرانو ویل چې اسرائیلي سرتیرو دوی وایستل، خو اسرائیلو ویل چې له دې ځایه وتل په خپله خوښه و. په عین حال کې فلسطیني چارواکو پرون خبر ورکړ چې د غزې په یو بل روغتون کې 12 کسان وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت وایي د اندونیزیایي روغتون په نوم د غزې په شمال ختیځ کې د روغتون اسرائیل کلابند کړی دی. فلسطینی چارواکي وایي چې په دې روغتون کې 200 ناروغان او ورسره روغتیاپال د اسرائیل د برید تر ګواښلاندې دي. د روغتون کارکونکو دا خبره رد کړې ده چې ګنې په دې روغتون کې د حماس جنگیالي ځای پر ځای شوي دي. د اسرایلو دفاع وزارت ویلي دی چې ځواکونو یې ملکی وګړو ته د زیان د مخنیوي په هدف ګڼ اقدامات کړي دي، خو وایي پر هغو وسلوالو یې ځوابي ډزې وکړې چې له روغتون څخه یې دوی په نښه کول. اسرائیلو د غزه په ترانګه کې پوځي عملیات د اکتوبر په 8 نیټه وروسته له هغه پایل کړل چې حماس ډلې پر قلمرو برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 240 تنه نور یې یرغمل کړل.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د ډاکټران وایي د تیرې یوې لسیزې راهیسې په پاکستان کې د بې اولاده اشاره پرله پسې توګه زیاتیږي. د پاکستان عامه روغتیا جورنال د یوې څیړنې له مخې په دې هیواد کې نږدې 21% واده شوي جوړې د بې اولادۍ له ستونزو سره مخ دي. د روغتیا چارو پوهان وایي په ټولنه کې د بې اولادۍ کچې لوړېدو وجه بې وخته ودونه، نفسیاتي ناروغۍ او ځینې نور علتونه دي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې راپور کې.
دا پاکستان د عامه روغتیا یا پبلک هیلت جورنال خپل یو سیړنیز رپورټ کې ویلي چې 13 لسیزې راسي پاکستان کې د بې اولادۍ شرح کې زیاتوالی راغلی دی. په دې حقله د پیښور رحمان میډیکل انسټیټیوټ لخوا 13 د اکتوبر میاشت کې خپور شوی مضمون کې هم د پاکستان د عامه روغتیا د جورنال په حواله لیکل شوی چې هیواد په کچه 8% کیسونو کې نارینه عوامل، په 55% کې ښځینه عوامل او 12% معاملاتو کې نارینه او ښځینه دواړو عوامل د بې اولادۍ سبب ګرځي. دا چې د دې غټ عوامل څه دي، نو حیات د میډیکل روغتون کې د ماشومانو د ناروغ زنانو یا ګاینکالوجیست اسوسییټ پروفیسور ډاکټر سادیه شمشیر وای د صحتمند غذا نه اخیستل لکه سبزیانې، میوه کم استعمال او بازاري خوراکونه زیات کول، بې وخت علاجونه کول، دغه ډول ډیر عوامل دي. خدای اوسو مهم دي
د صفائی سترای پکار دي. مونږ چونکی غریب ملک یو، دلته مونږ ودنو کو او د خوندان چې میاشت دوه میاشتې پاس چې د بهر لاړ شي، نو دا غټه وجه دغه ده چې هغه ښځې جیزانې داسې وي چې هغې ته بیا نور ملټیپل مسایل جوړ شي، سایکولوژیکل افیکټ هم وي، خاوند هم نه وي، بیا که آرام شي نو بیا لږ ورځې دپاره وي، سپریټ زونونه هم نه وي، او کورونو مسایل وي، ګڼ کورونو کې اوسېږي، ګڼې فیملی وي، سټرس ایلیمنٹ په کپل کې موجود وي، دغه هم یو غټه وجه ده او انفرټیلیټی کاز کوي. او بل ټول نه غټه خبره ایج فیکٹر، مونږ اکثر چې د ایڈوانس هغه کې کپلز کې مونږ ګورو، د خزا خاوند کې ګورو دی چې ډېر لیټ میریج وکي او که میریج اوم کې نو دی کافی عرصه پورې ماشومان نه وروړي.
طبي ماهرین وایي چې ټولنیز فشار له وجې خزا خاوند هم د نفسیاتي مسلو ښکار شي، کم چې په بدن منفي اغیز لري او د بې اولادې سبب هم ګرځي. پېښور کې د نفسیاتو ماهره ډاکټر لبنا خټک په دې باب لوایي اکثر مسلې نارینه کې هم وي، خو دلته د هر څه ذمہور هم زنانه ګرځول شي.
شي او بیا دا کور والا دا امید لري چې چې کوم دا بس دا په ولې ان کال کې بیماری کی او بیا بدا زوی روړي دي، یعنی دي هغه ټایم لا په جنه باندې دا شي پرېشر راولي. بیا چې دا واده میاش دو میاش دی نه تیرې بیا دی ور باندې دا شي زغه جوړ کې چوغره د پلانې پلانې زی کې هو تاسو ر یو زی واده شو او هغه بیمار شو تل او سم بیمار نه، نو خپل کور والا خو پرې دا چې کم ملمانه راځي ملاويږي یا کم محلي خلک راځي رشتہ داران راځي، نو هغه هم دومره دی باندې پرېشر اچي چې خاص اوس
علاج هم او احتیاط دوانه ضروری دی.
خپل ځان د انفیکشن نه بچکول د لپاره صحیح کسانو ته ځي، خپل ټرینډ کسانو ته ځي او دا سې زینو نه ځان ساتي چې کمزې کوي ته انفیکشن خطرې چاغي ته د بچدانه کې د نه یاد اغې سره بهر د انفیکشن خطر وي. تقریبا درې سې خلک دا سې دي کنه چې د اولاد نه کیږي نو اغې کې وجه په سړی کې، نو اغې ته پاره کوشش کول غواړي چې په ټایم باندې سړی هم خپل معاینه کوي، ځکه چې خزه او خوند دوانه صحتمند نو الګې چانس
دا صحت ماهرین وایي چې غیر معیاري خوراکونه کول، د مشقت کمی، د وجود غټېدل، شوګر او نور ناروغۍ هغه علتونه دي چې په ټولنه کې د بې اولادۍ سبب ګرځي. وایي علاج د هر څه ممکن دی خو چې په خپل وخت او صحیح ځای نه وشي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د سوات تحصیل کبل یو پرایمری سکول تیر کال سیلابونو خراب کړی، اوس پکې یو نیم سل جینکۍ په داسې حال کې زده کړې کوي چې د سکول چار دیواری نشته. د ادنا او اول ماشومانې په تنبو کې زده کړې کوي، سکول کې د زده کړو اسانتیاګانې نشته. چارواکي وایي چې سکول بیا ودانۍ لپاره غونډې شوي او جوړېدو په منصوبه کې شامل دی، ډېر ضربه پرې کار شروع کړل شي. تفصیل نیاز احمد خان را لېږلی.
د سواد تحصیل کبل لوی کلی کوزی بانډای نه سلور کیلومتره لري د سیند په غاړه آباد د دریو کلو یو وسته سکول کې یو نیم سل ماشومان په داسې حال کې زده کړې کوي چې سکول دروازه ماته ده. ورته یې د پردې لپاره ټاټونه اچولي. سکول چار دیواری لوېدلې، بجلی پکې نشته. بس الورم جماعت کے سرد ملگرو ناستہ ماہنور وائی چھ سیلابون کے دغ اسکول خراب شے ہو نہ ناستے کرسے پکی نشتا دوی پورانا ودانے کے زدکڑے کوی
په 2022 کې سیلاب راغلی وو، اوس 2023 لکه دا سکول نه دی روغ شوی چې مونږ وایو چې مونږ ته لکه اوبه راته راغلی شي او د چیرا چتونه سم کې چې باران شو نو مونږ په دې کې اوبه راځي بیا مسیانو چټي راکړي وایي کون دې او زمونږ د حکومت ته درخواست دی چې دا سکول لکه مونږ سم کې.
د سکول څوکیدار عبدالکبیر وایي چې تیر کال سیلابونو کې سکول ته اوبه راغلی وې. دوی د کلي خلکو سره په مرسته د سکول ودانې نښټې او شګې وویستلې، زده کړې پکې شروع کړي خو مشکلات لري.
دا زموږ د دریو کلو سکول دی، سندرې جالوان غوریجو بل یو نیم کال سیبه د دیو شو چراولېدلې دی. حکومتي سطح باندې څه تپوس نه دی شوی، دا څه خرچ چې پیشوي دا زموږ تعاون کړی دی، څو این جی اوز والا کړی دی، دا سپاہی والا منگ وکڑا جی، دا سپاہی والا منگ وکڑا. نو زمال ایک حکومت تا دا خواست ہے چی دیکھ پولا اللہ چارواکو تا ہوئی چی لکھ مطلب دا لاغا اک دا منگ مخلات چی.
دا غوری جو کلی اسی دون کے گل محمد چی بچیانی ہم دا سکول کے ازدکلی کبھی وائی چی د کلی اوسیدونکو زیاتره غریب دي، شخصي سکول ته ماشومان نشي بوتله. دغه سرکاري اوران سکول چې ویني نو خپشي
دیوالونه راغورځي کې په وړو باندې اسی خختي خو دي زخ لکه تکلیف ده. واشروم په ګرو نشته او بابا کې نشته، بل ایس سیستم په دې کې نشته. اوران جال پروته ګټ ته وګوره او ګټ په وړو راولېږي. ٹھیک شو، رمن حکومت ته دا درخواست چې دا سکول سیټ شي او لکه دا پروګرام وشي. لکه زما دا درخواست ده، دغه ماشومان دي بچي دي او صدا د زو رازوم په دې لارې نو غټ زم د ځل خوږي واړه پکې زی نه نو زی بالونه راځي دغه راځي کنه نزادې جوړ شي. منګ حکومت ته درخواست
په سواد کې د تعلیم محکمې پی ان ډي یعنی پروژې او ودانې جوړون کې سانګې مشر عبدالعزیز شاهین په دغه اړه د نومبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دغه سکول د سیلاب نه متاثر سکولونو کې اچولې او ډیر ضربه پرې د بیا ودانې کار شروع کړي.
زمونږ په سواد کې څونه سکول دي دا مونږ په هغه کې شامل دي. خو څنګه د هر څه خپل یو پروسیجر دی، د ډیولپمنټل فنډ هم یو خپل یو طریقه کار دی. زه ګورنم خو د دې نه اندازه لري چې تاسو وګورئ چې ټینکس ول ورکړي دي، د هغې سبق چې دی هغه سکولینګ خلا هغې ټیک ټاک روان دی. اوس هم لکه مونږ بار بار لکه په دې کې مونږ دغه حکومت هم دا لګیا دی چې په دې کې دا په دوباره باندې دا جوړ شي. دا یو یو ایس ایډ واره دي، یو ته وایي چې ایچ سی آی پی واره. دا سکول چې دي دا لکه د هغو سره کم چې پروجیکټ ډونرز باقاعده دا لکه په ریکارډ باندې او انشاءالله ډېر زر تر زره
د سواد تعلیم محکمې نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه تیر کال د اکتوبر په میاشت کې سیلابونو اووه شپېته صرف د جنکو سکولونه زیانمن کړي چې پکې درې سکولونه په مکمله توګه ړنګ شوي. دغې نه تر زرو نه زیات جنکو زده کړې متاثره شوي. د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د متاثره ټولو سکولونو بیا ودانۍ عمل لا نه دی شروع شوی. په سکولونو کې غیر دولتي ادارو دومره کار کړی چې زده کړې پکې روانې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د مومندو کروندګرو سخت کال اوګه، پالک، ټیپر، پیاز او نورې سبزیانې زیات مقدار کې کرلې دي. د بارانیز مکو کروندګرو پیاز، دنیا او بی موسم ټماټر هم کرلي. البته د نهریز مکو کروندګرو بیا غنم او سبزیانې په غټه کچه کرلي. مومندو کې کروندګر د ساګو او د دنیا لوونه کوي او پیداوار نږدې منډیانو ته وړي او د دوی په خبره دا وخت یې ګټه کمه شوې ده، ځکه په کروندو خرڅونه زیات شوي. زمون خبریال شانواز ترګزی د کوز مومندو ګلبرشا کورونو ته ورغلی او په کروندو کې کارکونکو ځینې تنانو سره خبرې کړي او دا راپور یې را لېږلې.
سپینګر زر ولی خط په کودا له اوګه ګوروي زر ولی خان شاوخوا لز جرب از مکه باندې اوګه غنم او ځینې نور فصلونه کرلی. څلور جرب از مکه د خپل کورنۍ ده، خو نور از مکه په څلويخ زر روپۍ د یو کال په اجاره د کلیوال نه خسته.
موږ جګل دي ملک درالو غره یو بیلډ خو دې زیات کړی، موږ زیات کړی به اوس دا خټه کړی دی باغونه. تیر کال دا مګان دا غره خو را اوس چینجی کوي نو هغه باغونه دواری او خټه کې موږ پرې خودل نو دا غیر دې خو راغلی د غنه بو د جوارو کار کوي ډیر او دا به یو اډه وګو کړل بس ګټه دار چې خواري به وسکېرو ګټ دیو لا ګروپو خورې زمونږ مولي صاحب خاور راوړي وا
په دې پټو کې به تاسو په خپل سو تنن پر روزګار باندې ځکه چې سبا بیروزګاری ډیره ده کنه
دا درې خورې دي دا یو بلار او ویره یو زیمه لکه دا مو خې دا درې خو بالکل نه غلاري او دې کې چې مزدور مزدور وسره شي غنه مو خې او بیا ولا ریبل لا کړه او بیا را غډول لا او بیا 15 او 20 کسانو ته خبره رسی
دا کوزه محمود دغه غزمه کې چې د ورسک بند اوبلري کروندې پکې د نور سیمو په نسبت زیاتې کیږي هر رقم سبزیانې میوه او فصلونه ټوکوي او دغه فصلونه بیا منډیانو ته خرڅله موړل شي دوی ته کدا وخت کوم مشکل دی نو هغه په کیمیاوي سرو تخمونو او د فصل د مرزونو د دوایانو په قیمتونو کې زیاتواله دي محمود کې د زراعت د محکمې په خبره د وګي پیداوار یو سل او درې 500 ټنه شوو دغه معلومات د پروس کال د پیداوار دي د محمود زرعی انسپکټر وارث خان مشال رډیو ته وویل راتلونکي پیداوار کې به یو وار بیا دغه معلومات غونډولې شي
مرچکه چې مونږه پروډکشن راکړې دی 158 ټن باندې صحیح دی بیا مونږه دغه نوټ پټاټو الو او دی جی پروډکشن ورکړې پیداوار 652 ټن صحیح دی بیا مونږه ډیفرنٹ ویجیټیبل چې کوم دی دا او د دې پروډکشن مونږه ورکړې دی 5556 ټن باندې پیاز ول په منګرا شو آنی الله او د دې پروډکشن جی مونږ ورکړې ده 10208 ټن مونږ د دې پروډکشن هغه سره او دغه سی کورندر ست چې دانیا وای او د دې پروډکشن 60 ټن فورې راغلې ده
زابط خان په یو بل پټی کې د ډبل پالک او یا ګرم پالک ساګریو مشال ریډیو ته وویل دوی نه یوازې ساګونه بلکې نور رقم سبزیانې هم کړلې
مونږ ټیپر کړلې دي پالک ساګ دے دانه ده ان شاء الله پندېرا کولال دے پويشي
نو څومره کړلې ده تقریبا جربونه سه
یو جرب خو هم کړلې ان شاء الله ټیپر دوه درې جرب ولال دي دانه درې سالور جرب ولال ده
دکانداري ته پارته خرڅوي به کنه
ها وا پندېرا دا ټول بازار ته لګو مونږ ان شاء الله او دانه پالک روزانه ورو ټیپر بس په وزل ورو سرجي
زابط خان سره زرنج نومې گاډه ولاړو وای وای هم دې گاډي کې بس ساګه چوي او د شوقدر مقامی منډای ته وړي دته په خبره تیرو کولونه کې ورته ګټه وټه زیاته کیده اوس وخت کې په کروندو خرڅونه زیات کیږي نو ګټه یې کم شوي خود بیا هم وای د پردی مزدورې نه خلاص دي او د کورنۍ ټول نارینه په خپل کروندو کې بوخت دي
زید
زید سبق وې سویم کې
وم
نو دا په دې باندې پويږي په دې کې څه مسخ کاری دی
بس والله بس مزدوری ده وکوینو
دا په مزدوری کې خپل ده
نه په مزدوری سکول چټی ده پرچی به هغه وشو
په تاسو سره په در کې
انسان تر ما خان پورې لګې مې بس 100 روپۍ را تر کوي بس
کروندګر خوشبینو سکه کال ورته فصلونه ګټه وکي ځکه په هغه زمکو چې لل مې دي بارانونه هم د غنم او د سبزیانو د کر په موسم کې ور باندې وشو د دې په خبره تیرو کارونو کې سوکړې هم وي نو د ګرانی ترڅنګ د بارانونو کموخت هم پیداوار کم کړیا وو شانواز ترغزه مشال ریډیو محمد
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د چترال کروندګر وایي د سین غاړز مکه یي وخت په وخت او بوړي او دوی وایي له 2013 میلادي کال راهیسی د سیلابونو له وجې په سین کې د اوبو کچل وړيږي چې ورسره شو خواز مکه په بولا هوشي چراغدین هم یو له هغو کروندګرو دی چې د سترګو په وړاندې مکه د سین خوراک شوی ده د پاکستان هلال احمر په نوم یو غیر دولتي ادارې په چترال کې د استثنادي دیوالونو د اوبو درولو کار هم پیل کړی چې د خلکو ځمکې له لاهو کېدو وژغورل شي د مشال خبریال وسیم سجاد چترال ته ورغلی او دا راپور یې له هغه ځایه موږ ته راستولی
چراغ الدین یو له هغه زمیندارانو دی چې ډیری د کار کروندې ځمکې د ګلاف یا سین خوراک شوي نوموړی هر ورځ په ویره ویره د خپل کار کروندې ځای له ورزي او ګوري چې څومره ځمکه د چترال سیم ته غورځېدلې چراغ الدین د خپلو تباشو پټو قصه مشال ریډیو ته صدا سي وکړه
تیر سه بعد یې اسی طرف شروع وای
د 2013 نه دا دغه شان شروع شوې ده هر کال د برغر نه سیلاب راځي او د لاندې نه سیم ځمکه وړي زمنګ ټول د کر کروندې زمکه تبا شوی پریشون کې کورونو ته هم زیان اړولې دي او خلک به کور شوی هم دي
او لوګ بغیر دی هوا ہے
ریشون کې په کال 2011 او 2015 کې د غلاف لوجه درې کلی چې د اتیا نه زیات کورونو باندې مشتمل وو متاثر شوی وو. دغلته اوس هم د یادو سیلابونو آثار د ړنګو ودانیو په شکل کې لیدل کیږي. د غیر دولتي تنظیم پاکستان هلال احمر لخوا د غلاف منع کولو لپاره په یاد علاقه کې درې دیوالونه وهل شوي دي. د پاکستان هلال احمر د خیبر پختونخوا مشر حبیب مالک اورگزئی مشال ریڈیو ته خلکو د سیلاب نه د بچ ساتلو پاړه صدا سی ویل.
پہلی تو ہماری کوشش ہے کہ ہم
اول زمون حسد چ انسانی تاوان بچکو کورونا هم بچکو اور ڈیفینیٹلی رستو ومنگ پٹون هم سروے کو جو ہغو تب هم حفاظتی دیوال جوڑو بھی سروے کریں گے ہم ان تک بھی دا اس چ منکم جوڑ کڑی دا بدمر او کی چ کم دو دری کلی پریشون کی د سیلاب نہ بچ کڑی
جو زور تا وہ ٹوٹنے سے جو ہے انشاءاللہ یہ بچیں گے.
پا واٹر نومی نڑی والا تحقیقی رسالہ کی پچترال کی د سیلاب د حساسیت پاڑا شوی تحقیق کی داوا شوی چې د چترال اتسلن نظم کا سیلابونو ته په خطر کې او دولس سلنه ډیره خطر کې ده. د چراغ الدین د کور خوا ته یو شمیر کورونه د سیند اوبو هم وړي دي. نموړي د تباشو کورونه د بسر مشال ریډیو ته صدا سي وکړه.
ہمارا زمین ختم ہو گیا ادھر ساتھ
زمنگ زمنگ کا ختم شوی وہ کورونا دل تلالل ڈوب شول برے ور لوس پنازیونا جوڑ کری دی او حل تکی وسیگی
سٹیر میں ابھی رہتے ہیں.
پاکستان د موسمی بدلون لواجی تر ټولو سخت غزمن او ډمبیلا سو ملکونو کې یو دی چې پکې د موسمی بدلون آثار د سیلابونو به ترتیب موسمونو غلای او طوفانونو په شکل کې وخت په وخت معلومېدلی شي. د ورلد بینک د اعدادو مطابق په کال 2022 کې سیلابونو ملک ته د 1.5 ملیون ډالرو نه زیات زیان اړولې وو او د پاکستان د قدرتي آفتونو د سار ادارې ویلي چې یاد سیلاب 3.5 ملیون خلق اغیزمن کړي او 1100 نه زیات وژلي وو. وسیم سجاد مشال ریڈیو چترال.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر هم تعقیبولای سی.
مشال ریڈیو ته وګي د سویلی وزیرستان دلې انګور اډا سیمه اوسیدونکو د پاکستان حکومت چارواکو نه په انګور سرحدي دروازه باندې د تګ را تګ او د سیمې خلکو لپاره د تعلیم سیاحت سہولت غوښتنې لپاره احتجاجي درنه په اتم ورځ هم دوام لري. د احتجاجي درنه یو مشر ملک خالد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې پاکستانی چارواکو د انګور اډا سیمه اوسیدونکو افغانستان ته تګ را تګ کې مشکلات جوړ کړي او د سیمې اوسیدونکو په احتجاج دي انګور اډا بازار او مرکزی لارې بند کړي. تفصیل اشتیاق مسجد نور.
دی سویلی وزیرستان لوور ضلع انگور اڈا اوسیدن کے مشال ریڈیو تا ویلی دی چدسی میں خال کے اوتا ورز راسے پہ احتجاجی درناکشے پلاتی واہلی دی خو حکومتی چارواکی دے دوی سرا خبر کولے تا تایور ند دی. دی انگور اڈا سیمے یو مشر ملک خالد وزیر دے احتجاجی درنے وشتن پہ براکشے مشال ریڈیو تا ویائی.
نن ما څلور کومې چې ډاکټر کوم څه دی خل کوم غنګي خل کوم خو جل خل کوم دی خل دا پړې دا وکړه چې نن مې رېزنا روډی نه باندې بازارو باندې ګټو باندې پولیو باندې افتاب دورا کې چې مش پر لاټ پر امن سره کول نن مجبور شولې چې روډ ته روه تلې او بازارې نه باندې کړل او مطالبات دې مې 18 مطالبات دي پر ګټ باندې روزګار او نت ورک ایجوکیشن هسپتال دا دې مې ضرورت نیمه چلو چې نن نر پرېږدې
دے انگور اڈا احتجاجی درنے یو مشر محمد رسول ویائی چے دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے انگور اڈا سیمے اسی دن کی دے جوند بنیادی سہولتوں نا بے برخے کڑی دی.
نیٹورک
مشال ریڈیو چې د انګور اډا احتجاجي درنې غوښتنې په باراکشه د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډپټي کمشنر محمد ناصر خان سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه، خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او د انګور اډا احتجاجي درنې غوښتنې په باراکشه د نومبر په 13مه د ضلع اسیسټنټ کمشنر یاسر سلیمان کونډي مشال ریډیو ته په دارنګ جاغېدلای و.
کوم اپ قانون چې اندر اجازه دی د کوم شیزو نو اموړه پهل همور تکړی دی اموړه بیا هم دا افورت دی ته چې زیات پر زیات اسانای په قانون چې کوم ایڈمیزیبل دی چې اموړه ته پروواید کو د هلتا های سکول لا هغه اموړه بالکل مکمل هغه آباد دا او د ټول سټاف اموړه ته پروواید کړه دا تر سه هیلث فیسیلیټی هم هغه ته بي ایچ او دا هغه ته بالکل ډاکټر اوس اویلیبل دی هم اویلیبل دی باقی دی ویزه حواله سره دا سره هو پرنا ہم نے انٹیریئر منسٹری نے جو کوما پالیسی راضی تو اب اب اس لیے تو لوشے با امپلیمنٹیبل ہی مگر تب ہمڑا ہم امپلیمنٹ کو پالا فی الحال لا کلیئر پالیسی موت نظر آ
د انګور اډا احتجاجي درنې مشرونه دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنې زر و نه منلې بیا و دوی خپل احتجاج د ضلع نورو سیمو ته په غځولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو، د پکتیا پوهنتون له ښوونې او روزنې پوهنځي څخه یو اویا کلن سپینګری فارغ شوی. نوموړی د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د اقتصادي ستونزو له کبله یې ډېر کله له خپل ځایه تر مرکز ګرځېد پورې پر بایسیکل مزل کړی او زده کړې یې پر مخ بیولې دي. پکتیاوال روڼ اندی د دې سپینګیري فکر او همت سای او پر خلکو غږ کوي چې پر هر رقم سختو حالاتو کې له زده کړو په شان شي. په دې اړه تفصیل نجیب الله الوخیل ناورو.
دا سپینګیری غلام حسرت نومیږي. د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د پکتیا پوهنتون ښوونې روزنې په پوهنځي کې یې خپلې لوړې زده کړې بشپړې کړې. نوموړی چې د شپېتو او اویاو کلونو ترمنځ عمر لري، څلور څلوېښت کاله وړاندې یې لیسه پای ته رسولې وه، خو د بېلابېلو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له کبله ورڅخه لوړې زده کړې پاتې وې، چې بالاخره د ژوند په دې پړاو کې چې د یوې خوا بوډا دی او بل لوري ته یې غریبي ده، خپله د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو هیله پوره کړه.
پر اوسه کال د شرایط و چې ما پیسې نه لرلې، زه ډېر مشکل سره مخامخ یم. موټر سایکل د تیلو پیسې مې نه لرلې، موټر مې نه لرلې. زه بایسکل راغلم، څلور پنځه وړې امتحان ته بایسکل راغلم، بایسکل مې ما امتحان ورکړ. تک موږ کور ولسوالۍ چل ډېر لرې ده، تقریبا پابند یو ساعت مزل دی موږ تر ولسوالۍ پورې. بیا ولسوالۍ تر ګرځېد پورې مې یو ساعت، څه باندې یو ساعت، یو نیم ساعت مزل ده. بیا دلته راتلم.
د سپینګیر غلام حضرت خپل خپلوان وایي دا چې نوموړی په خپل پلرني کلي کې اوسیږي، نو هره ورځ به یې له زرمته ګردیز ته په موټر سایکل تګ راتګ کاوه، خو کله به چې موټر سایکل تخنیکي عوارض درلودل یا به پکې تیل نه و، نو دا اوږد مزل په بایسیکل لنډاو. د نوموړي وراره ښوونکی اد محمد وایي
په دې باندې زه ما سره ځم او په دې سپینګیرتوب باندې زه مختم هم دا تشویق راکو او زما واړه بچان چې کوم دي یا زما زمن دي، په دې باندې زه تشویق کړم چې زه هم په دې باندې تر دغه سنې پورې دا عمر چې کوم زه شپېزه کلن ده، زه هم خپل فراغت او هم خپل اسناد او خپل دغه شي زمان دغه شي تربیه.
د پکتیا روڼ اندی او فرهنګیان وایي چې د ځینو مشرانو هڅې او کوښښونه نسلونو ته د مبارزې روحیه ورکوي او هغوی هڅوي چې د زده کړو د ترلاسه کولو لپاره خو هیڅ وخت هم ناوخته ونه ګڼي. یو تن پکتیاوال شاعر او لیکوال خوږمن ځاځي وویل
نو د دې سړي همت ته زه حیران یم، په دوه لاسي ورته سلام کوم. او دا شاعر هغه دوه بیتونه یې په ګوتو راکړل، د لاونګینو د یارۍ د توره ونلوېدم، لکه د غراب شار له خپله شوره ونلوېدم، په نیمه لاره کې به پاتې یم، بې شکه خو زه له پښونه ولوېدم خو پښو ته ګوره ونلوېدم. نو په ټول ولس باندې مې غږ دی، توصیه کوم، سپارښتنه کوم چې همدغسې همت په ځان کې پیدا کړي تر څو دا کړېدلی ځورېدلی هېواد چې دی دغه په ګډه په پښو سره ودروو.
په پکتیا کې سپینګیری غلام حضرت داسې مهال د پوهنتون د زده کړو اوږد مزل ختموي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول علمي او مسلکي کادرونه
د کار کولو د فرصتونو لکه مخته کړیږي. د چارواکو په وینا سږ کال د پکتیا پوهنتون له 9 ښوونځیو ټول 4478 تنه فارغیږي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 4:00 خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.